د مشال ډیو د نن ورځې د نساتا خبرونو په وروستۍ خبري غړي کې د خپل کوربه اسرا الله مومن سلامونه مني. وخت د مزګر 15 بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د مسندوړ ولی وزیر د ضمانت لپاره د درخواست جمع کېدل، په بونیر کې د وسلوالو ضد عملیات، او په وروستۍ نیمای کې ستاسو لپاره د کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ساتنه هم لرو، خو تر هڅه مخکې اردو شاهین بنیر ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشهډم ویره دی وخت مهم خبرونه د پارلیمان د غړیو محسن داوډ او والی وزیر وکیلانو د غید ضمانت لپاره په پیښور های کورټ کې خواست جمع کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد له طالب استاد سره د خبرو لپاره دوه ته روان شوی، او ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د کشمیر په مسله د منځګړیتوب وړاندیز کړ. د خبرونو تفصیل. د پارلیمان د غړیو محسن داوړ او علي وزیر وکیلانو د غید ضمانت لپاره په پیښور های کورټ کې خواست جمع کړی دی. په دغه اړه نن مشال لیډو سره په خبرو کې د وکیلانو د ډلې یو غړي طارق افغان اډوکیټ وویل هیله مند دی چې د مقدمې اوریدنه زر وشي.
نن موږ لاړو په های کورټ کې هم ضمانت لپاره درخواست جمع کړ چې دې دې پر ضمانت باندې پریښو دې شي، او دغه به ان شاء الله په دې هفته کې یا دوه هفته کې به دې دغه کیس ولګي او په هغه باندې به مخکې بیا فیصله کړي.
له شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی دواړه غړي په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر د پیښنه ورستو نیول شو او پر ضد مقدمه درج شوی. د اګست په 14 نیټه په بنو کې ترهګری د مخنیوي او عدالت دوی د ضمانت یو خواست منظور او بل رد کړی وو. د دواړو غړو وکیلان وایي دوی اوس د بنو د عدالت د پریکړې پر ضد پیښور های کورټ ته د مقدمه د اوریدنې خواست کړی دی. په بونیر کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه د راپورونو خپرېدونو وروسته ځایي پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي. د بونیر د پولیسو مشر محمد ارشاد بیګا مشال لیډو ته وویل چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د پوځ سره په شریکه د ایلم په غریزه سیمه کې عملیات پیل کړي.
مربع کیلومتر دغه لکه پہاڑی سے چلی وی او هغه دومره ډیر وی او دومره لکه اکی لکه ځنګل وی.
په دې وروستیو کې د بنیر ځینو سیاسي او ولسی مشرانو مشال لیډو ته ویلي وو چې تحریک طالبان وسلوالو یو ځل بیا په سیمه کې هلې ځلې پیل کړې دي. د پاکستان پوځ په 2009 کال کې د سوات او شنګلې په ګډون په بنیر کې هم پراخه عملیات کړي وو، او وروسته ادعا کړې وه چې سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. پاکستان د کشمیر مسله د انصاف نړیوال عدالت ته د وړلو پریکړه کړې. دا خبره د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی بیګا د پاکستانی ټلویزیون جیو نیوز سره په خبرو کې کړې ده. نوموړي ویل عدالت ته په کشمیر کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو موضوع دی. قریشی عدالت ته د تلو ټاکلې نیټه ونه خوده، خو زیاته کړه چې په دې لړ کې به د قانون وزارت پوره معلومات د رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد له طالب استاد سره د خبرو د بل پړاو لپاره د قطر مرکز دوحې ته روان شوی. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي زلمی خلیلزاد به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرانو سره سلا مشوره کوي او په بین الافغاني خبرو کې به برخې اخستو ته هڅوي. زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې د طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره تر رسیدو وروسته د خپل مشرتابه سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته تللی وو. د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د طالبانو سره د خبرو په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي د هڅو د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړه. د ننګرهار چارواکي وایي د پچیرګام په ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې دوه پاکستانی غړي وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې د جیټ الوتکې دا برید پرون غرمه مهال په تنګي سیمه کې شوی. د پچیرګام په ګډون د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډله پراخ فعالیتونه لري. ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د کشمیر په مسله د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل چې د ونۍ په پای کې به په دې لړ کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره د G7 په سرمشریزه کې خبرې کوي. د جولای په میاشت کې هم ټرمپ ویلي وو چې مودي ورته ویلي چې د کشمیر د شخړې په حل موندلو کې د منځګړیتوب وکړي، خو نوې ډیلي دا ادعا ناسمه بللې وه. ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی را روان کال په امریکا کې د و پرمختللو اقتصادي هیوادونو په ډله جی او کې د روسیې د شاملېدو ملاتړ دی. نوموړي دا خبره په داسې مهال کړې چې په فرانس کې څلور ورځې وروسته د جی او هیوادونو غونډه کېدونکې ده. پرون په سپینه ماڼۍ کې نوموړي خبریالانو ته وویل دا به ډېر ښه وي چې روسیه هم ورشي چې ورسره به دا ډله جی اته شي، ځکه چې ډېر موضوعات داسې دي چې د روسیې سره پرې خبرې کېدلی شي. روس له جی اته ډلې څخه په 2014 کال کې هغه مهال وویستل شو چې کله یې د کرایم یا ټاپو وزما په خپله ولکه کې واخیسته. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو ویلي ایران په عراق، لبنان، شام او یمن کې د خپلو لاسپوسو له لارې ترهګري او بدامنی خوري. نوموړي پرون د منځني ختیځ په موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل که ملګري ملتونه پر تهران د وسلې د بندیز موده ونه غځوي نو ایران به یو بل نوی بحران رامنځته کړي. پر ایران د وسلې بندیز موده د 2020 کال په اکتوبر کې پای ته رسي. په بندیزونو کې د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک، بهرنۍ څانګې قدس ځواک پر مشر قاسم سلیمانی او درویشتو نورو ایرانیانو سفری بندیزونه هم شامل دي. د ایران لپاره د امریکا استازي برین هوک د پامپیو له خبرو مخکې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې باوري دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به پر ایران د وسلې او سفری بندیزونو په جاري ساتلو کې خپل کردار ولوبوي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 159 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ 40 پیسې او 191 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 103 روپۍ 70 پیسې او 104 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 70 پیسې او 240 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 80 پیسې او 240 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 490 پیسې او 1 روپۍ 690 پیسې او 265 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 204 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبونه مو له مشال ریډیو او دلته سیس مخ پرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د خړ کمر په پیخه کې د موسن داوړ ولی وزیر د ضمانت لپاره په پیخور های کورټ کې نن درخواست جمع کړل شوی.
نن موږ لاړو په های کورټ کې ضمانت لپاره درخواست جمع کړ.
د خبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلی سیمو استازي وایي لا یې هم د خپلو څوکیو او سوګن نه دی پورته کړی. چارواکي وایي په بونیر کې یې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړي. په کوټه کې د کابل 14 ضد مظاهره شوي.
افغانستان میں دہشت گردی
بند کرو بند.
اگر دماکی پرزور الفاظ کی مزمت کو.
او د ننګهار مدنی فعالان سوله غواړي.
هر ورځ منګ جنازي ګورو
د زړه له درد وایي چې دا نیمه پیړۍ منګ په دغه جنگ کې سوځو. هر ورځ د انتحار، هر ورځ انفجار، هر ورځ بمی شاودنې.
لمشال لړیو سره اوسه. او سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د خړ کمر په پیخه کې د موسن د وړ ولی وزیر د ضمانت لپاره په پیخور های کورټ کې نن درخواست جمع کړل شوی. د قومي اسمبلی د دوه غړو په یو مقدمه کې د اگست په 18 د بنو عدالت یو ضمانت منظور کړ، خو د خړ کمر په پیخه کې یې ضمانت مسترد شو. نو د وکیلانو په خبره همدغه وجه ده چې په یاد کیس کې د ضمانت لپاره یې په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړي. د یادونې ده چې د خړ کمر د 26 مئی د پیښې وروسته د پی ټی ایم په یادو دواړو غړو د ترهګرۍ او نور تورونه لګیدلي، خو هغوی دغه تورونه ردوي. تفصیل له پیښور د غلام بوس په دې راپور کې اورو.
د شمالي وزیرستان خړ کمر د پیخي پلړ کې د وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی د دوو غړو علي وزیر او محسن داول د ضمانت لپاره په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړي شوی دی. په دغه اړه د وکیلانو په پینل کې شامل طارق افغان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل
د علي وزیر او محسن داول کوم کیس چې روان دی د خړکمر واقعیا چې دا پاغي کې ابل ورځ د بنو ار ډي سي عدالت یو کیس کې د دې ضمانت منظور کو کوم پوجي ګاړي چې حمله شوی او پاغي کې وسلور پوجان مړ شو او دویم د خړکمر کوم واقع چې وا په شپږشتم تاریخ پاغي کې د دې ضمانت مسترد کړو نو داغي خلاف نن موږ لاړو په های کورټ کې ضمانت لپاره درخواست جمع کړ چې دې په ضمانت باندې پریښودې شي او دغه به ان شاء الله په دې هفته کې یا دوه هفته کې به د دې دغه کیس ولګي او پاغي باندې به مخکې بیا فیصله کړي
یاد دی وی چې د مې په شپږشتمه د خړ کمر د پیخي رستو محسن داول اولی وزیر د دوه مقدمو په بنیاد نیول شوې دي په دغه دوه مقدمو کې د اگست په 18مه د بنو د ترګرې ضد عدالت کې په یو مقدمه کې د دواړو ضمانت منزور کړی شوی وو خو د خړ کمر د پیخي په لړ کې د محسن داول اولی وزیر ضمانت رد کړی شوی وو د قومي اسمبلی د دغه دواړو غړو وکیلانو هله سرګنده کړی ده چې پیښور های کورټ کې به په روانو دوه دریو اونو کې د خړ کمر په پیخه کې هم د دوی ضمانت منظور کړی شي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
اوردن کو د خبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلی سیمو استازي وای لای هم د خپل څوکۍ او سوګند نه پورته کړی د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل په قبایلی سیمو کې د صوبای اسمبلی لپاره په 6 جولای انتخابات وشول په دغو انتخاباتو کې 14 په عمومي څوکۍ او 15 په ځانګړو څوکۍ منتخب شول خو یو مشوشو چې دغه غړی وای چې لای هم د خپل څوکۍ او سوګند نه پورته کړی دا چې بیا حکومت څه دریز لري د خالد خان په دی راپور کې ورو
دا جولای په 6 نیټه دا پاکستان په تاریخ کې پړوم بیزل په خوانی قبالی سیمونه دا خیبر پښتونخوا اسمبلی د پاره ټاکنې وشوې چې په 14 عمومي چوکو د اسمبلی غړي منتخب شو او دغه شان سلور د زنانو په محسوس چوکو او یو د لګ کانو د پاره منتخب غړو هم اعلان شوه دي دا خیبر ضلع پی کې یو سل 15 حلقې منتخب شوه دا بلوچستان عوامي پارټي غړي شفیق شیر افریدی مشال ریډیو ته وویل پکار دا چې د انتخابات وروسته دوی د خپل چوکو سوګند پورته کړو خو هغه نه پوهیږي چې حکومت ولې دغه دستور زندوي دا غشان د عوامي نسل پټه صوبای ستر سکتر او په صوبای اسمبلی کې د دغه ګوند پارلماني لیډر سردار حسین بابک وویل چې د اسمبلی غونډې را بللو لپاره دوی د اسمبلی سیکریټریټ کې درخواست جمع کړې دي او په کار ده چې د قبالی ضلعو نه منتخب شوی غړو سوګند پورته کولو لپاره د اسمبلی غونډه زر تر زره راوبلل شي
آئینی تقاضا دا جدا آئینی تقاضا برابر شاغا ممبران
خو بیا د خیبر پختونخوا د اسمبلی مرستیال سپیکر محمود جان مشال ریډیو ته وویل چې د اسمبلی غونډه د سپیکر هچلو په وجه نه ده ځنډول شوې هغه باور دی چې راتلونکي اونۍ کې به منتخب شوي غړي د خپل چوکۍ سوګند پورته کړي دا یادونه دا په 6 جولای قبالی ضلعو کې د انتخاباتو په نتیجه کې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف 15 جمعیت العلماء اسلام فلرمان ډلې 3 عوامین شل پارټي او جماعت اسلامي یو سیټ ګټلې دي او شپږ پازیا دیسیت په دغه ټاکنو کې بریالي شوي وو خو بیا وروسته دوه آزاد ممبران غازی غزن جمال او شفیق اپریدی په تحریک انصاف کې شامل شو او درې آزاد غړي په بلوچستان عوامي پارټي کې د د شمولیت اعلان وکړو. په سلور زنانو محسوس چوکو کې دوه تحریک انصاف او یو د جمعیت علما اسلام او د بلوچستان عوامي پارټۍ په برخه رسیدلی دي، او د لګکیانو چوکې باندې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار منتخب شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوښتي د خبر په خوا د منیر ضلع د پولیسو مشر محمد ارشاد وایي چې لتیرې یبه اونۍ راهیسې یې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي، خو په ځنګلونو او غرونو کې د عملیات لګران دی او د سیمې په پاکېدو کې به وخت لګي. ملک د منیر مشرانو او ځوانانو مشال ریډیو ته ویلي چې په سیمه کې یې د طریق طالبان پاکستان وسلوال پر رڼا ورځ ګرځي او له خلکو پیسې اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې. د بنیر ضلع د پولیسو مشر ډی پی او محمد ارشاد اگست په شلمه مشال ډو ته ویل چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې یې په سیمه کې د وسلوالو ضد له پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي، خو نوموړي د مشکوکه وسلوالو د نیولو یا شناخت پاړه له څه ویلو ډډه وکړه. ارشاد وایي وسلوال د علم په غریزه سیمه کې دي، نو ځکه یې نیول ګران دي، خو په خبره یې چې ډېر زر به سیمه له وسلوالو پاک کړل شي.
اورز وسر پمنډ یا سرچ انسټریک افیشن اوس پوری ته کوم ته دی نو کې لګیا پر او کې لګیا کنه ویني دا چې علم غریزه سلسله دا انت لګیا کوم جنگل دی نن سبا د دوار فصل تقریبا سلګه یو وخت هم سلسله موږ انت لګیا ارمی زمو ځاین درک او هغه چې هغه ایریا دا چې دا تقریبا 40 مربع کیلومتر دغه لګه پهاړی څخه چلی وی او هغه دومره ډیر وی او دومره لکه اکی لکه جنگل وی.
د براسیال کې دا چې د نه پورزو د بنیرو زنو مشرانو او ځوانانو مشال ډوته ویل چې په سیمه کې یې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال پرنا ورزګر زیو خلکو پیسې اخلي. د غریزو تحصیل د سلطان وسکلی بخت افسر وای وسلوال په لارو کې خلک تنګوي.
نن سبا چې دا د میاش ورونه مونږ کم ګورو سږي زما په خیال په کول مونږ دا چې غنو چې دلته کې نو حکومت شته، نو ریاست شته او نه قانون شته، ځکه چې مطلب دا خلک بازار ته ور هغه خپل کشتونه کې هغه په روډونو باندې تمن روډونو باندې نه کې لګي او هغه ګاډین چې کې د خلکو شناسي کارونه چې پکړو کې
که څه هم د بنیر ډی پی او دغه تور نه رد کړل، خو په بنیر کې د پښتونو ژغورن غورزنګ یو غړی حسن بنیر وای له وسلوالو د خپلې سیمې پاکولو لپاره سولې ز مبارزه پیلوي. نوموړی وای بینو غوړی چې د ممکنه پوځي عملیاتو لکبل بیا کډوال شي.
موږ دا کیسې نور نه منو چې موږ ماشومان بیا د مردان او صوابې او د پیښور په ګرمو کې چې دی هغه الته ګرځي هغې دي هلته په پردو کورونو کې اوسي. اوس د دوی ته دوی یوه ورځ وایي موږ ختم تلل. بنیر کلیئر دی، په بنیر کې اوس هم په ډګر کې کرنل لار میناست دی تا کلیئر کړل. دلته امنیتي دغه چې دي هغه د پولیس سره په لاس کې، بیا څنګه دا خلک را پیدا شو؟
بل خو د بنیر د خودوخیلو تحصیل سره تعلق لرونکی یو ځای تن حیدر خان بنیر وایي که څه هم په علم سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ له کبله هلته کې د عام وګړو په ورتګ بندیز لګول شوی، خو په خبره یې چې په نورو سیمو کې وسلوال دومره زیات شمیر کې نه دي.
او نو د اسلحال اوسه پورې داسې څه نه دي کړي چې د بتې په شکل کې هغې څه وصول کړي. هغه دغه تحریک ته د خپل یو تحریک دفار آواز ته خو د بتې داسې څه ښکاره نه دي راغلي.
بلخوا تحریک طالبان پاکستان هم د اگست په 18 په یو اعلامیه کې پر ځان لګیدلی دا تورونه رد کړي چې ګینې دوی له خلکو په زور پیسې اخلي یا خلک تنګوي. د یادونه دا چې په 2009 هم کال کې د پاکستان پوځ د ملکن په سواد، بنیر، دیر او شانګله سیمو کې له هغې پس پوځي عملیات وکړل چې طالبانو یو شمېر سیمې نیولې وې او هلته یې خپل نظام اعلان کړی و او خلکو ته به یې سزاګانې ورکولې. همدغه عملیاتو په نتیجه کې حکومت سوات او شاوخوا سیمې له وسلوالو پاکې اعلان کړي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
اوردونکو د افغانستان په پلازمینه کابل کې په داروستیو کې د واده پر یو محفل د ځانمرګي برید پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوه. تیر ورځ د دې مظاهرې پر مهال احتجاج کوونکو ویل چې تر هغه وروسته د ودونو او خوشحالۍ مرکزونه په نخه کول پیل کړي چې د سختې غندلې وړ دي. نو هر لکوټه د مشل خبريال یو ترینه کوي.
د کابل د خنړیزي چاودنې په ضد د خیر ښېګړې کارکوونکي میرمن حمیده هزاره په مشرتابه کې تیر ماښام د کوټ پرس کلب مخ ته یو احتجاجي مظاهره وسوه. د مظاهرې برخوالو په لاسو کې پلیکارډونه راخیستي او د کابل د ځانمرګې برید په ضد یې څه دا شعارونه ورکول.
افغانستان مې دهشتګردي
مظاهرې ته په خپله وینا کې د خیر ښېګړې کارکوونکي میرمن حمیده هزاره وویل چې نه یوازې هزاره قبیله بلکې عام ولس هم په دې جنګ کې په نشه کې او د خوشنۍ خبره دا ده چې اوس د میلو او د خوشحالۍ پر ځایو بریدونه پیل شوي دي چې موخه په عام ولس کې ویره خپرول دي. د خیر ښېګړې کارکوونکې میرمن حمیده هزاره وایي چې د ترګرو خپل هیڅ پلان نشته، د بل په لاس کې دوی کارول کیږي چې موخه د افغانستان ورانول دي. لومړی دوی مساجد او امام بارګاوې په نشه کولې او اوس یې د ودو پر تقریباتو او د خوشحالۍ پر ځایو بریدونه پیل کړل، کوم چې زیاته د خوشنۍ خبره ده. دغه په کلکه سره غندنه کوو ځکه چې هلته ماشومان او ښځې تر اغیز لاندې راځي او دا عمل کله هم د معافی وړ نه دی. پر دې مهال د مظاهرې د زیاتره برخوالو وینا وه چې افغان حکومت او هلته موجود بارني ځواکونه د افغان ولس په خوندي توب کې پاتې راغلي دي. په دې ترڅ کې د ټولنیزې رسنۍ یو فعال غړی شیرمحمد لونی وایي چې د کابل خونړیز چاودنه نه یوازې د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده بلکې موخه د امن په لور د خبرو په لار کې یو لوی خند اچول دی.
هغه د ماکی موږ پر زور الفاظ کې مزمت کو او دا چې کوم سامراجي او ولس دشمن قوتونه دي هغه خوزده دي او خپل ناکامیان دي هغه ناکامیان باندې پرده واچونګ د پاره چې دي دا تر هر به او حرکتونه چې دي کوي. کم عام ولس دي د افغانستان باید چې آپس کې اتحاد او اتفاق قائم ساتي او چې کم دا تر واقعات کېږي عام ولس هغه متاثر کېږي یا دهشتګرد دماکې دي هغه موږ پر زور مزمت کوو.
وروسته د مظاهرې برخواله غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت ترڅنګ دي نړیوال قوتونه په افغانستان کې د هزاره قبیلې او عام ولس د ژغورنې لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت. د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټیس آصف سعید خوسا په مشرۍ درې کسیزه جرګګۍ د پخوانی جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکینډل په اړه د کیس اوریدنه پرون بشپړ کړه. په دې ویډیو کې د نه پخوانی جج په مبینه توګه ویلي چې د پټو قوتونو د فشار له کبله یې نواز شریف ته سزا اورولې وه. د سپریم کورټ چیف جسټیس ویلي چې دا ویډیو نواز شریف ته هله ګټه رسولی شي چې څوک په دې لړ کې سپریم کورټ ته درخواست وکړي. آیا د نواز شریف ګوند په دې لړ کې درخواست ورکوي او کنه؟ تفصیل په دې راپور کې ورو. د نهې پر ورځ د اعتصام عدالت د پخوانی جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکینډل په اړه د کیس اوریدنې پر وخت د پاکستان چیف جسټیس ویلي دي چې د نواز شریف د خوشي کولو او سزا ختمولو لړ کې به دا ویډیو هله ګټوره ثابته شي چې څوک په دې لړ کې درخواست ورکړي. پر دې اړه د مسلم لیگ نون یو مخکخ او سینیټر پرویز رشید د اگست په شلمه مشالې ډوته ویل چې دوی په دې اړه لخپل وکیلانو سره مشورې کوي خو لا یې هم کوم پریکړه نه ده کړې.
مخکې زمونږ د وکیلانو دا خیال و چې کله په سپتمبر میاشت کې په های کورټ کې د نواز شریف د کیس اوریدنه کیږي نو په خپلو دلایلو کې به دا ویډیو هم شامل وي، خو نن چې چیف جسټیس خبره کړې نو زمونږ وکیلان به په دې بیا غور کوي او د دې په بنیاد چې کومه پریکړه وکړي نو هم پر هغو به مسلم لیگ نون عمل کوي.
سینیټر پرویز رشید زیاته کړه چې سپریم کورټ له خپل آندې د هر څه نوټس اخلي نو په کار واچي له درخواست ورکولو پرته یې د جج ارشد ملک د مبینه ویډیو هم نوټس اخیستی وي او دا رنګ نواز شریف یې خوشی کړی وي. د په خبره ځکه چې په دې ویډیو کې د اعتصاب عدالت پخوانی جج ارشد ملک په خپل منلي چې نواز شریف بے ګناه وو د چا لخوا د بلیک میل کېدو له وجې ورته د سزا اورولې وه. خو په اسلام آباد کې د قانوني چارو په نور عالم خان وای د چیف جسټیس دا خبره سمه ده چې د نواز شریف د خوشی کولو او سزا ختمولو لړ کې به د جج ارشد ملک مبینه ویډیو هله ګټوره ثابته شي چې څوک په دې لړ کې درخواست ورکړي.
نو دا خو ادبیاته پته ولګیدا وای چې دا شی پته به د قانوني حیثیت څنګه ورکړي کیږي. نو قانوني حیثیت چې د کچرتا اغا درخواست ورنکې او اغه چې دی دا عدالت په مجبور نه کی چې دې ته وګور عدالت وایي چې راځه په هغه شی باندې چې دې توجه نور کومه نو دی بیا مجبور کولی نشي. نو د هغې لپاره قانوني هغه دا ده چې د دې ویډیو په رڼا کې چې آلریډي چې دی هغه جج افا کړی شوی دی او دلته کې چې دی راغوښتلی شوی دی په دې په رڼا کې چې دی دا کیس دې وکتلی شي، نو که چېرته دا کیس وکتلی شي نو دا سزا بیا غلطه شوې ده او بغیر د دې نه چې آیا هغه مجرم دی او که نه، په دې یو شي باندې د هغه ټول کیس ختمیږي.
د یادونې دا چې د جولای پر شپږمه د نواز شریف لور او د مسلم لیګونو مرستیالې مشرې مریم نواز په لاهور کې خبریالانو ته یو ویډیو ورکړې وه چې پکې ارشد ملک پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د سزا ورکولو په لړ کې د پټو قوتونو د فشارونو یادونه کوي. له دې یوه ورځ وروسته ارشد ملک په یو خبر پاڼه کې دغه ویډیو جعلي، دروغجن او فرضي بللې وه. د 2013 کال د دسمبر پر 23مه د اعتصاب عدالت پخوانی جج ارشد ملک نواز شریف ته په العزیز یا سټیل مل کیس کې د 2 کالو بند او جرمانې سزا اورولې وه چې له وجې شریف دا مهال د لاهور په کوټلک په زندان کې دی.
دا مشال رادیو دا پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونه
سندری جادوګری
په لس نیمو بجو،
سباون
په یو نیمه بجا،
پام کوا
په پاوکم دو بجو،
دا مشال پنوم
په دو بجو،
دا مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو،
تان دهیله
په درې نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ډیو ته غوږیستئ. زو مومندو ته د مومندو په یکغړن سیمه کې څو ورځې مخکې زهرجن مارو یو ماشومه چې چلی واچې په ځای روغتونونو کې د علاج د نشټوالي لکبل یې پیښور ته پر لارې سا ورکړه. د لوبنا د ژوند او مرګ تصویرونه چې څه وخت پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول نو زیات خلک یې له کورنۍ سره د غمرازۍ لپاره وسورځي. ځای ولس او د لوبنا کورنۍ له حکومت په نږدې روغتون نو کې د درملنې د اسانتیاو غوښتنې کوي. په اړه نور حال د مشرډو خبريال شانواز تر زیرا کوي.
شپږ کلن لوبنا خدري شپې وړاندې په خپل کور کې اودوه چې د شپې څخه 2 بجې مار وچی چلا. پلار قاری خوشاله د خپل کلیه کوون شو قدر سپیټل ته وړه خو الته ډاکټرانو علاج ونه کړ او چې کوم حال پلار خو شو قدر سرکاري سپیټل کې امبولانس لا 400 روپۍ ورکړي نو په خبرته روانه کړه. خو لډه راکړه و لوبنا پلار کې مړه شو. قاری خوشحال رہتا د لوبنا د مار چې چلو ټوله قصه په څو ټکو کې داسې وکړه.
یاره جی د شپې 2 بجې او بس را پاس دی ودا لاس باندې می درد لاس له مورو کتو منګه ولو کتو بیا لا خراب بس بارم کمرین را وېست د بس کاړي ولاړ شپ خدای سپیټل دم بوت لنه یو نرس او یو پدنه ټیکنیشن هغه یو کتل او بس سویل دا په خاور د تاسو ورسوي ایمبولانس کې اکسیجن د غم نو خراب وږي بس منګه چې ایمبولانس کې واچل په خاور روان شو نو بس تقریبا من په خبرت هسپتال د نږدې وفات شو.
د لوبنا تر غلام سخی وای چې هغه نږدې کوم روغتون ته هډول د ورته کوشش ونه کړ ځکه دلته هیڅ سہولتونه نه وي او په خبرت لرو په کنزدې روغتون کې د مار لړم چې چلو علاج وې ممکنه ده د لوبنا علاج پکې شوي وې.
موږ د یلا ته وګد نو ټایم ټایم په ټیم سره ولګي دی او صاحب یې خلاند لاند شو دي چې صاحب استاد یې مارای کی دا ځل به کاو
نګه ورن هسپتال له موږ مطمئن نو به خېدل د لاړ نه شو پوش دا لکه حکومت په پروت دی پوش او تتلیم نشي په لاسان په دغیری متسوق نزي مرجی به جوړی کړی دی پوش یو شل ژوند ته پوس کوي سکی او سب سره له او به په ډاکټرانم نه نو بس موږ دی وجه شو قدر ته لرو
نو په یو کون روختون کې دغه سہولتونه د نشوالي او د شپې محل دغه هسپتال د بندښت په اړه مې د سیمینار ټاکل شوی د صبح سیملې غړي نثار مومن سره خبرې وکړې نو هغه وایي
د ټول چې نه اورا په دې خبرو باندې ما سره متفق شوی دی نن نه پس باندې چې غوښ هسپتال آر ای سی هغه 24 اور کولای هغه چې ما ورته چې ما ته پتی چې ته ډاکټر اویلیبل کې پتی کې بچ دې ما ته ویکسین برابر ساتي دې کې به ما ته دې میډیسن هغه سہولت هم راکې کم پتی چې ما نه کوارټر ته ټول مریضان راکوي.
لوبنای په سپینا دی را یو غون کې خاور ته وسپارل ولې د مرګ ورستو خلک هم د غې د ژوند او د مرګ تصویرونو سره ډیر غمجن دي او نن په درې مورز هم خلک د قاری خوشحال سره د غمرازی لپاره دغه کور ته د واګانو لور روان دي او زیات پکې د مار لړم او د سپوچي چلوالو د لپاره په نږدې روغتونونو کې د علاج غوښتنه هم کوي. شانواز ترغزی مشال رادیو یکغون.
مشال لري ته وګستي تاسو شنه واستر زی راپور وره د وخت شوه 5:30 بجې او شاهین بنری هم سټوډیو ترغل نو راځي چې له غو د خبر لاندې زورو
د پارلیمان د غړو محسن داوړ والی وزیر وکیلانو د غی د ضمانت لپاره په پیښور های کورټ کې خواست جمع کړی دی. ل شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان منتخب شوی د قومي اسمبلی دواړه غړي په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر د پیښې نو وروسته نیول شوی وو او پر ضد مقدمه روان دي. په بنیر کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه د راپورونو خپرېدو نو وروسته ځایي پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي. د بنیر د پولیسو مشر محمد ارشاد مشال لیډو ته ویلي دي چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د فوج سره په شریکه د ایلم په غریزه سیمه کې عملیات پیل کړي. پاکستان د کشمیر مسله د انصاف نړیوال عدالت ته د وړلو پریکړه کړې ده. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیګا یو شخصي ټلویزیون ته په مرکه کې کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له طالب استازو سره د خبرو د بل پړاو لپاره د قطر مرکز دوحې ته روان شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د پچیرګام په ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې دوه پاکستانی غړي وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د جټ الوتکې د برید پرون غرمه مهال په تنګي سیمه کې شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د کشمیر په مسله د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل چې د اونۍ په پای کې به په دې لړ کې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره د G7 په سرمشریزه کې خبرې کوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي را روان کال په امریکا کې د اوو پرمختللو اقتصادي هیوادونو په ډله G7 کې د روسیې د شاملېدو ملاتړ دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي ایران په عراق، لبنان، شام او یمن کې د خپلو لاسپوڅو له لارې ترهګري او بدامنی خوري.
دا شین بندر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د بیپلو خبريالانو سازمان په کراچۍ کې د یو ځای خبريال احمد منیب د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې او د ننګرهار مدني فعالان سوله غواړي. نور هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې احمد الله ته وښي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان حکومت د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې موده تر 3 نورو کلونو غزولې ده او د نوموړي د ملازمت موده غزولو فیصله د سیمې امنیتي ماحول پر رڼا کې کړې شوې ده. ورځپاڼه لیکي یو خوا هند خپل تر انتظام لاندې کشمیر آئینی حیثیت بدلول وروستو د کنټرول په کرخه حالات کړکېچن کړي دي، نو بلخوا افغانستان کې حالات ښه کولو لپاره مهمې فیصلې کېدونکې دي. نو په داسې وخت کې د فوز د مشر د دندې موده غزول یو ښه فیصله ده. نوای ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي د پاکستان د شماریاتو ادارې تر مخه چې د تیر کال په نسبت پر روان کال کې د خوراکي شیانو په نرخونو کې 1.8% اضافه شوې ده. بلخوا د لوی صنعتونو په پیداوار کې د زیاتوالي په ځای 3.5% نه زیات کمی ریکارډ کړی شوی دی. ورځپاڼه لیکي تحریک انصاف حکومت په خپل یو کلن کارکردګۍ د اطمینان څرګندونه په کولو سره صرف د ګرانۍ اعتراف کړی دی، خو اپوزیشن بیا د حکومت د ناکامیانو یو اوږد فهرست جاری کړی چې پکې اولس ته راپیخ مشکلات او ګرانۍ په ګوته کړی شوې ده. ورځپاڼه لیکي حکومت په معیشت کې د بهتری دعوې کوي، نو ښکاري داسې چې حکومت د معاشي مشکلاتو نه پراوتلو سره اولس ته اسانتیاوې ورکولو په پوزیشن کې دی. نو هیله ده چې د خپل واک په دویم کال کې به تحریک انصاف اولس ته اسانتیاوې ورکولو سره سره د ګرانۍ خاتمې لپاره به پوره کوششونه کوي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي 1947 کې پاکستان د ازادۍ وروستو هند به د پاکستان برخې اوبه ایسارولې او بلاخر د نړیوال بینک د سالیسۍ وروستو په 1960 کې دواړو ملکونو ترمنځ سنتاس لوزنامه وشوه چې تر لاندې درې مشرقي دریابونو په اوبو د هند او درې مغربي دریابونو په اوبو د پاکستان حق تسلیم کړی شو. خو دې باوجود هند د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره یو خوا په مغربي دریابونو ډیمونه جوړولو وروسته اوبه د ایسارولو کوششونه کوي، نو بلخوا د پشکال بارانونو وخت کې په غیر د څه اطلاع ورکولو د خپلو ډیمونو نه اوبه پاکستان طرف ته پرېږدي، چې له وجې ترې د پنجاب او سند صوبو په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واوړي. ورسمانه لیکي د سنتاس لوزنامې تر لاندې هند پابند دی چې اوبه پریښودو ډیټا پاکستان ته ورکړي، خو یاد ملک د تیرې څه مودې راهسې دا ډیټا ورکول بند کړي دي. نو حکومت له پکار دی چې پوره تیاری سره دی دا معامله نه صرف د نړیوال بانک په وړاندې راپورته کړي، بلکې ملک کې واړه ډیمونه جوړولو طرف ته د خپل توجه راوګرځوي چې سیلابي اوبه پکې ذخیره کړي.
مطبوعات
وال سټریټ جرنل لیکي چې د افغانستان د سولې د بهیر او له هند سره د ترنګلتیا پر مهال د پاکستانی پوز د مشر جنرال خبر جاوید باجوا د کار موده نور درې کاله غزول شوې ده. بلخو ګارډین ورځپاڼه لیکي د سولې مذاکرات له هغو افغانانو سره د دوکې په څیر دي چې په ډیرو تکلیفونو کې یې د هما شموله او لزغمه ډکې ټولنې لپاره کار کړی. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له منور شاورو.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلی چې د پاکستانی پوز د مشر په حیث د جنرال قمر جاوید باجوا د کار درې کلنه موده په راتلونکي نومبر کې سر ته رسیدله، خو سیړونکو وایي دغه موده تر نورو درې کلونو غزولو مطلب داده چې په دې هیواد کې به خارجه پالیسی لا هم د پوز د اثر لاندې وي. په دې موده کې په کورنی معاملاتو کې هم د پوز کردار سیوا شوې ده، خو وزیر اعظم عمران خان د ګلپورز اویل دا فیصله یې سیمهیز امنیتي حالاتو ته په کتو سره کړې ده. ورځپاڼه د پیپلز ګوند یو مشر فرحت الله بابر د خلیلی کې چې د جنرال باجوا د کار موده غزول خفې فیصله نه ده. دی وایي که یو تن هر څومره قابل او اهل وي، خو ادارې په افرادو تکیه نه کوي او که داسې نه وي نو ادارې به کمزوري کیږي. دا راز ځینې ناقدین تور لګوي چې د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د بریالي کولو په بدل کې عمران خان دا کار کړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي چې پوز په کورنی معاملاتو کې لاسوهنه ردوي، خو د امنیتي ادارو ځینې چارواکي په شخصي محفلونو کې وایي چې په پاکستان کې سیاست کوونکي دوه ګوندونه یعنی مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند یا لږ تر لږه د دوی مشران له سیاسته بهر کول پکار دي. د دوی په وینا دا ځکه چې دوی درغلي کړي دي. له یادو ګوندونو سره تعلق لرونکي دوه وزیر اعظمان او یو ولسمشر دا مهال د درغلیو په تور کې بندیوان دي چې هغوی یې ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې له طالبانو سره د واشنگټن مذاکرات د سولې پر ځای د امریکایي ځواکونو د وتلو ممکنه لوزنامه ښکاري. دا به د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د بریا لپاره ګټوره وي، خو افغان ولس ته به یې ګټه نه وي، بلکې دوی به په ناارامۍ کې غیر پاتې شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د سولې د عمل له هغو افغانانو سره د دوکې په څیر دی چې په ډیرو تکلیفونو کې یې د هما شموله او له زغمه ډکې ټولنې لپاره کار وکړ. د ورځپاڼې په وینا له طالبانو سره د امریکا مذاکراتو په افغانستان کې راتلونکي ولسمشریز انتخابات هم د بې یقینۍ ښکار کړي دي، او که طالبان بیا واک ترلاسه کړي نو په دې هیواد کې به د اقلیتونو او ښځو حقونه هم له ډېر خطر سره مخ شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
وال سټریټ جرنل لیکي پاکستان چې له هند سره یې د کشمیر پر سر درې جنگونه کړي دي، نو چې کله هند کشمیر ځانګړې قانوني حیثیت ختم کړي نو پاکستان پر سخت ردی عمل خودو، خو د منځنی ختیځ د اسلامي هیوادونو لخوا ورسره ملاتړ ترلاسه نه شو. کله چې هند په کشمیر کې خلک نیول او کرفیو یې لګولې وه، نو په هغه وخت کې سعودي عرب په هند کې د 15 ارب ډالرو د سرمایه کاری کولو اعلان وکړ، او متحده عربي اماراتو د هند وزیر اعظم نریندر مودی ته د هیواد تر ټولو لوی ایوارډ ورکول لپاره د دورې بلنه ورکړه. د دې لیکنې مهمې برخې له مجد بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي چې دا ویاو کالونه په هندو اکثریتي هیواد هند کې مسلم اکثریتي ریاست جموں کشمیر د یو ځانګړي حیثیت په توګه پاتې شو، خو اوس یې دغه ځانګړی حیثیت ختم شو ځکه چې د هند د پارلمان دواړو ایوانونو یو داسې قانون منظور کړو چې کشمیر یې په دوو برخو کې وویشلو، او اوس د هند نور وګړي هم دغه ریاست ته د اوسېدو او کاروبار کولو لپاره ورتلی شي. مخکې د کشمیریانو نه بغیر په مستقله توګه په کشمیر کې نه څوک اوسېدی شول، نه چا ځمکه اخیستی شوه، او نه چا کاروبار او نوکری کولی شوه. د ورځپاڼې په خبره اوس ګڼ شمېر کشمیریانو سره دا ویره ده چې غیر کشمیریان به په لویه پیمانه کشمیر ته خوکړي، چې لوجه به د هغوی د خپلواکۍ او خودمختیاری امیدونه ختم شي. د ورسپانې په خبره پاکستان د کشمیر په سر هند سره درې جنگونه کړی دي، او د هند لخوا په دې تازه کړنو یې سخت رد عمل هم وښودلو، خو په مندنی ختیځ کې د اسلامي هیوادونو لخوا ورته سملاتړ ترلاسه نه شو. کله چې په کشمیر کې په سلګونو فعالان، خبریالان او کارپوهان نیولې کېده، او د ټول کشمیر سره د انټرنیټ او ټلیفون رابطې پرې شوې وې، هم په دغه وخت د سعودي عرب د تیلو یوې کمپنۍ ارامکو د هند تیلو یو کمپنی سره د 1500 ارب ډالرو د سرمایه کارۍ اعلان وکړو. ورسپانه دی ته وی چې بلخوا کله د اتوار په ورځ په سرینګر کې کشمیری زلمو په هندي سرتیرو د کانو گزارونه کول. هم په هغه وخت د هند بهرنو چارو وزارت اعلان وکړو چې راتلونکي اونۍ به وزیر اعظم نریندرا مودي متحده عربي اماراتو ته سفر کوي چې هلته به ورته د دغه هیواد تر ټولو لوی ایوارډ ورکړل شي او بیا به اسلامي هیواد بحرین ته ولاړ شي چې دا به د هند په تاریخ کې د یو وزیر اعظم بحرین ته اړومبی سفر وي. د ورسپانې په خبره په هند کې د بشري حقوقو کارکونکو او مدني فعالانو د کشمیریانو پر ضد امنیتي سرتیرو سلوک غندلی دی. خو په یوه تازه نظر پوښتنه کې 55% هندي وګړي د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت خاتمه غواړي او 15% تمه لري چې نریندرا مودي به په راتلونکي 5 کالو کې د کشمیر ستونزه هواره کړي. د ورسپانې په خبره د ګڼ شمیر خلکو هیلی دی چې په کشمیر کې د هند لخوا سرمایه کاری زیاته شي نو اقتصاد به ښه شي او ځوانانو ته به د جهاد نه علاوه په نورو موضوعاتو د سوچ کولو موقع ملو شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال رادیو ته غوږ نیسئ. ګارډین ورسپانل کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش خپل عملیات پراخوي او دغه نه یوازې د افغان ولس بلکې د نړیوالو لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده. په داسې حال کې ده چې په قدر کې د طالبانو د استازو سره د سولې خبرې هم روانې دي. د لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدرو.
ګارډین ورسپانل کې په کابل کې پر یو واده په ځانمرګي برید کې له شپېتو زیات کسان وژل شول او ګڼ ژوبل شول. دا یو خونړی برید و چې سیمواري اسلامي دولت ډلې منلې ده. د ورسپانې په خبره داعش ډله اوس په دغه هیواد کې پراخه موجودیت لري او اثر یې له طالبانو په زیاتېدو دی چې د یو داسې وحشیانه حملې منصوبه بندي کولی شي چې د انسانیت، مذهب او روایاتو هر خوانی او غیر انساني او د کرکې ډک عمل دی چې پکې په واده کې بیګونه خلک پنه حکل شول. دا حمله په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له 13 اگست میاشت راهیسې په قطر کې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په اړه خبرې کوي. د اگست په 13 په ټویټر لیکلي چې له طالبانو سره د سولې عمل او روانې خبرې باید ګړندۍ شي سو افغانستان د داعش وسلوالو د ماتولو لپاره لا پیاوړی شي. بلخوا داسې ویره هم ده چې داعش ډله غواړي په دغه هیواد کې په ولس کې ویره پیدا کړو د دغې له وجې بیا خپل اثر زیاتو سیمو ته وغځوي. نو ځکه د واده خادۍ غوندې په پروګرام کې د غبرید ترسره کړه. داعش ته له دې کبله تر طالبانو د لوی ګواښ په سترګه کتل کیږي چې د ځینو امریکایي سرچینو په باور مخ په زیاتېدونکې پوځي وړتیا او داسې ستراتیژي لري چې په افغانستان کې دننه او بهر عام خلک په نښه کوي. داعش ته هسې خو په عراق او شام کې زیات شتون لري خو په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو داسې معلومیږي چې اوس په افغانستان کې مضبوطیږي چې دا د سیمې او افغانستان د سولې او امنیت لپاره د یو لوی ګواښ په توګه راپورته کیږي. داعش وسلوالو په 2014 کال کې تر ډیره د افغانستان په ختیځو سیمو کې وروسته له هغې سر راپورته کړ چې په شام او عراق کې ماتې وخوړه. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ممکنه وتلو وروسته داسې بیره هم شته چې په دغه هیواد کې اسلامي دولت یا داعش ډله خپل عملیات لا پسې پراخه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له طالبانو سره د مذاکراتو د کامیابیدو او د سولې عمل سرته د رسیدو وروسته به دی له افغانستانه خپل عسکر په مرحله وار توګه وباسي.
دا فرخنده ست چې تاسو ته مقاله وړاندې کوله. اوریدونکو، ای پی خبری اجانس د کشمیر پر سر د پاکستان او هند ترمنځ په تعلقاتو کې روان کړکېش ته کتنه کړې. اجانس د هند تر انتظام لاندې د کشمیر د پولیسو له خولې وایي چې له وسلوالو سره په یو نښته کې 2 کسان وژل شوي. په وژل شوو کې یو مشکوک وسلوال او یو پولیس اهلکار شامل دي. په اني حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ روانې لانجې په ختمولو کې د منځګړیتوب وړاندیز کړی. د مقالې مهمې برخې له ملیح امیرزاده ورو.
ای اف پی خبری اجانس لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر پولیسو د شورو په ورځ ویلي چې په بارامولا ضلع کې په یو نښته کې یو مشکوک وسلوال او یو پولیس والا وژل شوی دی. اجانس لیکي د کشمیر زون پولیسو په ټوئیټر باندې لیکلي چې په پیخه کې د دوی یو اهلکار جوبل هم دی. په ټوئیټر پیغام کې پولیسو داوا کړی چې وژل شوی مشکوک وسلوال یو ځایی اوسیدونکو چې له لشکر طیبه سره تړاو لرلو. لشکر طیبه پاکستان میشته وسلواله ډله ده چې ور باندې د 2008 کال د ممبئی د ترهګرو حملو تور دی. اجانس لیکي دا پیخه پسلاغي مخې ته راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کشمیر په مسله د منځګړتو وړاندیز کړی دی. د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې پسلاغي لا ترنګلې شوې چې د اګست په 15 د هند پارلیمان د آئین درې سوه اویا ماده لغوه کړه او د جمو کشمیر ځانګړې نیمه خود مختاره آئینی حیثیت یې ختم کړ. د کشمیر په سر د پاکستان او هند ترمنځ درې واره جنگونه او بې شمېره نښتې شوې دي. په عین حال کې AFP خبری اجانس د هندي رسنۍ پریس ٹرسٹ آف انډیا په حواله وایي چې د نهې په ورځ د لائن آف کنټرول په پونچ سیمه کې د پاکستانیو ځواکونو لخوا په ډزو کې یو هندي سرتېری وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي. پاکستان وایي پر لائن آف کنټرول د هند لخوا په ډزو کې د دوی درې ولسی وګړي وژل شوي دي. اجانس لیکي ولسمشر ټرمپ د نهې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د اونۍ په پای کې به د کشمیر په مسله د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره د G7 هیوادونو په سرمشریزه کې خبرې وکړي. تمه کیږي چې په فرانس کې کېدونکې د G7 هیوادونو سرمشریزه کې د امریکا او هند مشران سره وګوري. اجانس د امنیتي او حکومتي سرچینو په حواله لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د اګست له پیل راهیسې لږ تر لږه 4000 کسان نیول شوي دي. په سیمه کې د رابطو نظام مفلوج دی او په تګ راتګ هم تر یوه حده بندیز دی. اجانس لیکي یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي په هند غږ کړی چې نیول شوي کسان دې زر تر زره خوشي کړي. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دوی په سیمه کې په روان صورتحال ډېر اندېښمن دي. بلخوا په فرانس کې چارواکو وویل چې ولسمشر ایمانوئل مکرون به د G7 هیوادونو سرمشریزې مخکې له نریندر مودي سره په ملاقات کې د کشمیر په مسله خبرې کوي. په عین حال کې د نهې په ورځ د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د کشمیر شخړه د هند او پاکستان په خپل منځ کې حل کړي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال اډو ته وګورئ. د بیپلو خبریالانو سازمان په کراچۍ کې د یو ځایي خبریال احمد منیب د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې او د پولیسو لخوا د هغه د نیولو سرنګواله یې غندلې دي. د رسنیو د ازادۍ په اړه د بیپلو خبریالانو د سازمان د 2019 کال د شمیرو له مخې پاکستان په 180 هیوادونو کې په 122 نمبر دی. د بیپلو خبریالانو د احمد منیب د نیولو په اړه یو خبر پاړه نن یعنی د شروع په ورځ خبره کړې چې تفصیلي په دې راپور کې ورو. د بیپلو خبریالانو سازمان په کراچۍ کې د یو ځایي خبریال سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې او د پولیسو لخوا د هغه نیولې غندلې دي. سازمان وایي احمد منیب چې د اگست په 10 پولیسو ونیولو نو نوموړې یې له هغه وروسته د شاوخوا 2 ساعتونو لپاره په داسې حالت کې ساتلې وو چې له هیڅ چا سره یې رابطه نشو کولې. د احمد منیب بیرمن اسبا منیب د بیپلو خبریالانو سازمان ته ویلي دي چې درې ورځې پس ورته معلومه شوه چې خاوند یې چیرته دی. د دې په خبره د رسول هغه چې احمد منیب د اگست په 10 د شپې 4 بجې پولیسو او پوځیانو لزان سره بوتلو. نوموړی زیاتوي چې په خاوند یې د بتخورۍ تور دی. یا ځایي خبریال چې د اردو ژبې ورځپاڼې پیارا وطن خپرونکې او ایډیټر دی د پولیسو د درغلیو او منظم جرمونو په اړه رپورټینګ کوي. دا براسې حال کې دا چې له چارواکو د پرله پسې پوښتنو 4 ورځې پس اسبا منیب ته معلومه شوه چې د هغې خاوند د کراچۍ په مدینه پولیس سټېشن کې دی او د راپورونو له مخې لا هم د نوموړي ضد تورونو په اړه تحقیقات روان دي. د بيپولو خبريالانو سازمان د اسيا پاسيفيک څنګه وايي په کراچي کې د خبريالانو تختول او بیا په تنهایی کې ساتل عادي کار ګرځیدلې. د هرڅخای چې د احمد منی به زده کاروي یوازې د خبريالانو تر اغیز لاندې دروستو هڅه ده چې هدف یې خبريالان پر دې مجبورول چې پر ځان په خپل سنسرشپ ولګوي. د منی به مرمن وايي چې لګرفتاری مخکې به یې خاوند ته دړکی ورکل کېدی. نوموړی وايي زما خاوند ماته وویل چې عرفان بہادر نومی پولیس چارواکی راته د اگست په 15 په ټلیفون دڑاخه راکړی و کچېری له پولیسو سره دی لانجه وکړه نو او به وجل شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان په ننګرهار کې مدني فعالان او قومي مشران په جنگ کې لخ کې لوډلو د دایمي اوربند او اصول غوښتنه کوي. دی وایي چې ل رواني جګړې ل عمل افغانانو ټول ارزښتونه لاس ور کړی. دوی له طالبانو غواړي چې بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کیږدي. تفصیل د بزمواد عبد په راپور کې.
په ننګرهار کې مدني فعالان او قومي مشران په جنگ کې لخ کې لوډلو غواړي چې دایمی اوربند وکړي او تلپاتې سولې ته لار هواره کړي. مدني فعال نوراغا ځواک مشال رادیو ته وویل
صلح نشتون زمنګ د ژوند ټول ارزښتونه زمنګ ناغستې دي. هر ورځ موږ جنازې ګورو. نو یو غږ مو په افغان دولت باندې او په طالبانو او د امریکا په متحده ایالاتو په نړیواله ټولنه دا دی چې د تلپاتې او باعزت صلح پر اړیکه باندې باید ټول امکانات دوی په لار باندې واچي. او ګران هیواد افغانستان کې یو تلپاتې صلح حاکمه کې چې ترڅو موږ هم د نورې دنیا د خلکو غوندې د خوشحالۍ د آبادۍ او د ترقی ژوند ولرو.
قومي مشر محمد نعیم ولاړ وایي په افغانستان کې نامني د سیمې هیوادونه هم نام نه کولای شي. دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي.
دی افغانستان سولا تاثیر کوي پاکستان گاونډي وادو او نور نړیوالو باندې چې افغانستان کې سولا وی د سولا خپل اثرات لري. خو مونږ په جرأت سره وایو د زړه له درده وایو چې دا نیمه پیړۍ مونږ په دغه جنگ کې سوځو. هر ورځ د انتحار، هر ورځ انفجار، هر ورځ بمی شاودنه په سلهاو ځوانان عام وګړي زمونږ د مرمیو د باروتو ښکار.
بلخوا د ننګرهار والی شاه محمود مخیل په دې اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان دولت د داسې سولې غوښتونکي دي چې د افغانستان نظام او ولست په کې ګټوي.
بعضی وخت د سولې خبرې د دې باعث ګرځي چې د نورو جنگونو ته زمينه مساعده کی. نو که د سه هم جانب سول هي چې هغه کې د ټول افغانانو عزت خوندي وي، د افغانستان نظام ته صدمه ونه رسیږي، ثبات دلته رامنځته شي، د کې همیشه به حکومت طرفدار دی.
د ننګرهار مدني فعالان او قومي مشران پر داسې مهال د دایمي اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کوي چې په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې پای ته رسیدلې او تمه ده چې ژر به یې پایلې اعلان شي. خو ورسره سم په افغانستان کې چاودنو او وسلوالو بریدونو هم زور اخیستی دی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اردوونکو د خیبر پختونخوا د ملکنډ یو تعلیم یافته ځوان بلال خان بلال چې رباب غږوي په اسلام آباد کې د اهنګکده په نومو د موسیقۍ د زده کړو یو مرکز پرانستی. د وایي له موسیقۍ سره د ځوانانو مینې ته په کتو یې دغه کار کړی. د اهنګکدې د زده کوونکي خوښ دي چې د موسیقۍ د معیاري زده کړو یو ښه فرصت په لاس ورغلی. تفصیل د هارون بادشاه په راپور کې.
د تانی کلی بلال خان بلال په ملکن پوهنتون کې د خپل زده کړو ترڅنګ له رباب سره هم خپل شوق ته دوام ورکړل او په سیمه کې د یو تکړه رباب غږونکي په توګه یې نوم وګاټه. نوموړی د لوړو زده کړو لپاره اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې محسوس کړه چې د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي د موسیقۍ بیلابیل آلات غږول زده کړي کوم مناسب ځای نشته. بلال زړه وکړل او د خپلو ځینو ملګرو په مرسته یې آهنګ کدا جوړ کړه.
زما کوم میوزیک اکیډمی د نزاغه ته د سورونو کور ویلې شم. شپږم جنوري 2013 باندې موږ دې باقاعده پرانیسته واغم وکړه. تر اوسه پورې زموږ سره 18 سټوډنټان دي، 11 درباب سټوډنټان دي، د وایلن سټوډنټان دي، تبله ده پکې. ریسنت موږ د پینټینګ کلاس هم سټارټ کو، دوه سره د ګیټار سټوډنټ دي، دوه د پیانو سټوډنټ دي. جنکه هم راضی، د فیملیز هم راضی، ماشومان هم راضی. د جندر هغه ایشو پکې نشته چې یعنی صرف به الګان ذکر کوي جنکه بنه کوي.
بلال خان بلال زیاتوی دوی د هنکدی لپاره وپاڼه هم جوړ کړی او خلک کولای شي له سره د داخلي لپاره د دوی آنلاین فارم وکاروي.
hankada.com زموږ ویب سټ هم دی، آنلاین فارم به هغه باندې. زموږ فیس چې کوم منتلی دی نو هغه 15000 دی، دین علاوه 15000 ایڈمیشن دی. په هفته کې دوه کلاس زموږ اخلو، ګل نتر زیارت ورس پوری. اکثر موږ میوزیک سیشنز کو، ټول سټوډنټ یا راوځي کو یا د سیو کو چې یو میوزیک ایونت په جوړو کې شاند کی دنیا او فنکار پرفورمنس ان کې خلق ووري هم چې کم خلق غواړي ایڈمیشن نو هغه افس تر اتلی شي. دا په 11 مرکز کې سلیکټ سنټر پلازا 13 نمبر افس په دریم فلور باندې.
د گلګت بلتستان نومان اسلم چې د اسلام آباد په پوهنتون کې زده کړې کوي له بلال خان بلال څخه د رباب زده کولو لپاره آهنګ کدی ته ځي. اسلام وای رباب یہ د خوخی ساز دی او بلال ورتا پڑے رختو گا زدکبی.
ایک تو ہمارا کلچرل تھوڑا سا ٹچ ہے، میں اصل میں گلگت بلتستان سے ہوں.
زد گلگت بلتستان میں اور رباب زمگل کلچر سره هم اڑ لری زمگ خوئی بوئی هم پختنو ته زیات ورته دی. ملدا چ درباب او زمگ د موسیقی دی وی علی چ چرده ورته وایو آوازونه هم سره نگدی دی. نو ځکه ما وغوښتل چې رباب غږول زده کړم. بلال صاحب ډیر ښه کار کړی دی چې موږ ته یې په اسلام آباد کې اکیډمي جوړه کړې. زه یو شمېر استادانو ته تللی یم خو هغوی به پیسې رانه واخیستې او څه به یې رازده نه کړل. د کلاسیکي موسیقۍ څومره زده کړې چې ما په تیرو دوو میاشتو کې کړي په تیرو درو کلونو کې مې نوې کړې.
کتون کی وای په پښتنو کې لخکول هنرونو په تیرل موسیقۍ سره علاقه لرونکي خلک ډیر دي. دوی وړاندیز کوي چې د اسلام آباد په څیر د خیبر پښتونخوا په پیښور او شمیر نورو ښارونو کې هم آهنګ کدی ته ورته د موسیقۍ د زده کړو مرکزونه باید جوړ شي.
د هرون بچا راپور تاسو واردو هم دې سره د نن ورځې د نساتا خبرونو ورسته یو شی بوت را رسیدلې یو درې منټه کم شپږ بجې شوي ل شاهین بنيري ورسته لن خبرونه.
د دې وخت مهم خبرونه د پارلیمان د غړیو محسن داوړ اولی وزیر وکیلانو د غید ضمانت لپاره په پیښور های کورټ کې خواست جمع کړې دي. د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي سمډې دواړه غړي په وزیرستان کې د خړ کمر د پیښې نه وروسته نیول شوی وو پر ضد مقدمه روان دي. په بونیر کې د وسلوالو د هلو ځلو پاړه د راپورونو خبرېدونه وروسته ځایي پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي. د بونیر د پولیسو مشر محمد ارشاد مشال لیډو ته ویلي چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د فوج سره په شریکه د علم په غریزه سیمه کې عملیات پیل کړي دي. پاکستان د کشمیر مسله د انصاف نړیوال عدالت ته د وړلو پریکړه کړې ده. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیګا د پاکستانی ټلویزیون جیو نیوز سره په خبرو کې کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره د خبرو د بل پړاو لپاره د قطر مرکز دوحې ته روان شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د پچیراګام په ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د داعش ته وسلوالې ډلې دوه پاکستانی غړي وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي چې د جیټ الوتکې دا برید پرون غرمه مهال په تنګي سیمه کې شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د کشمیر په مسله د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل چې د اونۍ په پای کې به په دې لړ کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره د G7 په سرمشریزه کې خبرې کوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي را روان کال په امریکا کې د وو پر مختلفو اقتصادي هیوادونو په ډله جی او کې د روسیې د شاملېدو ملاتړ دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي ایران په عراق، لبنان، شام او یمن کې د خپلو لاسپوسو له لارې ترهګري او بدامنی خوري. دا خبره نوموړي پرون د منځني ختیځ په موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړې ده.
او دن کولن خبرونه مو واوریدل. همدې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي، خو سبا سحر پورا په 9 بجې به یو وار بیا زموږ خبرونه پیلېږي. تر هغه تاسو پر همدې سپو د ډیور ډیو خبرونه اوریدل شي. خپل کوربه سره مومن او د مشال ټول ټینګ ته اجازه ورکړي. د الله پامان او ښه وختونه.